د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن د هیواد په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه کیږي او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي، نن د شنبې د نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د لسو او پنځه څلویښتو ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټي کوټ، ګوشتې، لالپوري، نازیان او ممندري، کامې او نورو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي، یو شمېر نور ټپیان دي او د خلکو کورونه او کروندو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دوهې بهیر د کاري ډلو د تیرې اونۍ غونډې جزئیات نن دوشنبې د چنګاښ 14 رسنیز کړي دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د جون په 13 او د جولای په 19 نیټه ترسره شوه، د افغانستان د خصوصي سکتور په ملاتړ او له نشه یي توکو سره د مبارزې پر لارو چارو متمرکزه وه. د یو نامه مشر روزا اوتمبایوه په یو خبر پاڼې کې ویلي، غونډه کې له طالب استازو سره د افغانستان په نړیوالو ژمنو او د ښځو نجونو د رول په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د دوهې بهیر د کاري ډلو په یاده غونډه کې د شپږشتو هیوادونو استازو ګډون کړی و او د طالبانو و کسیز پلاوی هم ورغلی و. یو نامه د غونډې جزئیات نن داسې مهال خپاره کړي چې ماښام مهال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل ولسمشر بنیامین نتانیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تېر ماښام له نوی جرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال د څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحده ایالاتونو حملو د دې هېواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحده ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فردو، نتنز او اصفهان کې د ایران په اټومي تاسیساتو هوایي حملې وکړې. لا دې حملو وروسته امریکایي چارواکو ویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي تاسیسات خورا شاته پاتې شوي دي. په پام کې د ټرمپ او نتانیاهو نن په سپینې ماڼۍ کې وګوري، دا به په تېرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو درېمه لیدنه وي. د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 280 تنو ته پورته شو. لسګونه کسان له هم تری تم دي او د پلټنې چارې روانې دي. سیلاب د هغو یو څلوېښت تنو وړن جونو کمپ هم په سر اخیستی دی چې د سیمې غاړې ته په میلې تللې وي. د اوبو کچه کمه شوې خو د نورو وروښتونو وړاندوینه شوې ده. او د پاکستان پولیس وایي د هغه زمري مالکان نیولې دي چې لاهور کې وخزا او دوه ماشومان ټپیان کړي وو. پولیس و پرون یک شنبه ویلي یوې کروندې تښتېدلې زمری یوه میرمنه او د هغې 5 کلن او 1 کلن ماشومان ټپیان کړي دي. په استوګنیزې سیمه کې په یادې کورنۍ د زمري د برید ویډیو خپره شوې ده. د پولیسو په خبره د زمري مالکانو د برید پر مهال ننداره کوله او د حملې د مخنیوي هڅه یې نه ده کړې. دا زمری اوس یو پارک ته لېږدول شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالب واوریدل شئ. تمه ده په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث وشي. افغانان له دې ناستی څه تمه لري؟
په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره
وړاندې به د هغو اغېزمن افغانانو چې بشري مرستو ته اړمن دي غوښتنې هم درسره شریکې کړو. په دې اړه به هم درسره جزئیات واورئ چې پر تورخم باروړونکو موټر چلوونکو ویزې د ورکړل شوی مهلت پای ته رسېدلی دی. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د اسانتیاوې رامنځته شي.
دغه ورته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده.
وړاندې به په نړیوالو مسایلو هم تم شو که چېرته وخت پاتې شو. پکتیا ته به هم ورشو چې په جانخیلو کې یو څو بستریز روغتون پرانیستل کیږي. ستاسې پیغامونه به هم درته ولرو. نور مطالعې مشته ملتیا مغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم ستړي مشه زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره سید قادر جلالوف دی. د عملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوې ده غونډه نن د کابل په وخت مهقم شپږ نیمې بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل شوې په دې ناسته کې د افغانستان اړوند نور موضوعاتو تر څنګ به په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې په محدودیتونو هم خبرې وشي. تمه ده چې له دې بحثونو وروسته به ملګري ملتونو د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص د دوام او د غراس په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د افغانستان پر وضعیت ځانګړې غونډه کوي. ټاکل شوې چې دا غونډه دوشنبه د جولای 1 د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې پیل شي. تمه ده په دې ناسته کې غړي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت د ارزونې تر څنګ دا هم وڅېړي چې دا وضعیت د نړیوالې سولې او امنیت لپاره څه معنی لري. د دې ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک هم تصویب شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دې پریکړه لیک کې د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د نړیوالې ټولنې ژمنتیا بیا تایید شي.
د ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک تصویب شي. دا پریکړه لیک واضح او هر اړخیز دی. په دې کې د افغانستان سیاسي، بشري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه یاد شوي. طالبانو او نړیوالې ته پکې واضح پیغامونه دي. په دې کې د غشن د افغانستان د خلکو او د دوی له غوښتنو ملاتړ موجود دی.
ښاغلی فایق وویل چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د سولهییز او ټولګډون افغانستان غوښتونکي دي. د داسې یو هیواد چې د سیاسي او ټولنیز برخلیک ټاکلو کې ټول اقشار ونډه ولري. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د غراض د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په وروستي درې میاشتني راپور هم بحثونه وشي. د افغانستان په اړه د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتني راپور کې چې د تیر جون په درویشتمه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړو، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د سختو محدودیتونو دوام، د اقتصادي بحران زیاتېدل او له بشري حقونو نه پراخه سرغړونې د اندېښنې وړ موضوعات یاد شوي وو. نصیر احمد فایق دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې به د افغانستان استازولي هم د افغانانو په استازولۍ خبرې او څرګندونې وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هیله لري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د نن ورځې په ناسته کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام هم ټینګار وشي. د کابل یوې اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه پلانونه جوړ کړي، د دې په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلۍ زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
د ننګرهار یو اوسیدونکی محمد الیاس:
افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. له نور هېوادونو څخه هم افغان مهاجرین را شړل کېږي، په زور راوستل کېږي او بېرته خپل هېواد ته راستنېږي، چې دغه په هېواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
ملګري ملتونه په داسې حال کې د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث کوي چې دا مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. دغه راز په دې هېواد کې بېوزلۍ او بېکاري اوج ته رسېدلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي سږ کال په دې هېواد کې لږ تر لږه 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان نه د کډوالو د پراخه جبري ستنونې لړۍ د افغانستان بشري بحران لا پسې ژور کړی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د تازه ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې هغه ناستې بې اغېزه بللي چې د دوی استازي پکې ګډون نه لري. طالبانو په وار وار ویلي چې په ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دی دوی ته ورکړل شي. خدا چې د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ لا هم د تیر جمهوري حکومت استازي سنبالوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تا تاسو زموږه کله ساتي راډیو ناورې پیران کې میشت افغان کډوالو ته لدې هواده د وترل لپاره د ورکرشي او محلت سره مهاله یو شمیر کډوال وای لازمیتون کې فشار او لستونځونه حالات سره مخ دي. دوی ازاد راډیو ته ول شو په ورستي ورځو کې ایرانی پولیسو په بیلابل خارونو کې د پلاتنی پوسټي زیات کړي او بیا ساده کډوال نشي کولای لاویر ان خپل کورونه ووزي. د ایران حکومت په دې هواد کې میشت بیا ساده افغان کډوالو د شمیرنې کارت لرونکو ته له دې هېواده د وتلو لپاره د جولای شپږمه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په ایران کې میش د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې د سرشمیرنې د پاڼې موده یې د یکشنبې په ورځ پای ته رسېدلې وایي په ایران کې د ټولو افغانانو کډوالو ژوند ستونزمن شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې هره شیبه د پولیسو له لوري د دوی د نیولو ویره موجوده ده او له خپلو کورونو نشي وتلی، خو د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ توانایي هم نه لري.
اوس مهال په سخت حالت کې یو، زموږ سیم کارتونه بند شوي دي، همدا چې له کوره ووځي نیول کېږي. تازه زموږ یو خپلوان نیولی، کورنۍ دلته پاتې ده او دا افغانستان ته اړولی دی. هر ځای چې افغانان ګوري نیسي. زما د کور کرایه چې مخکې مې ورکړې هغه مې پاتې ده. تر اوسه د کور مالک زما پیسې نه دي راکړي. په تمه یم چې پیسې مې راکړي چې د لارې کرایه پرې وکړم.
په ایران کې میشت یو بل افغان کاریګر چې د غلطا په یو فابریکه کې کار کوي او نو غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه وښوده. نو موړي وویل چې ایرانی پولیسو د دوی کارځای ته د تګ راتګ په لاره د پلټنې پوستې ډېرې کړې او دا او نور افغان کاریګر د نیولو له ویرې له کارخونو نشي وتلی.
اوس مهال موږ هغه الوتونکو ته ورته یو چې له ویرې له خپلو پنجرو نشو وتلی تر څو ښکاره نشو. د پلټنې دومره ډېرې پوستې جوړې کړې دي چې ان موږ روغتون ته نشو تللی. الله دې هغه ورځ نه راولي، خو که کوم اولاد مې ناروغ شي روغتون ته یې نشو وړلی. په ویرې ژوند کوو. په دې کارخونه کې له 500 تر 600 کسان کار کوو. د کارخانې له احاطې نشو وتلی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ایراني چارواکو اعلان کړی چې په دې هېواد کې افغان کډوالو ته د ورکړل شویو سرشمیرنې کارتونو موده پای ته رسېدلې او دغه افغان کډوال دي د جولای تر شپږمې له دې هېواده ووځي کنه په وړاندې به یې قانوني اجرات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی نیکتی یو میاشت وړاندې په یو ټلویزیونی پروګرام کې ویلي وو چې تر تیر کال پورې په ایران کې 2 میلیونه او 100 زره بیا اسناد افغان کډوال موجود ول. نوموړي ویلي وو چې د تیر کال په فبروري میاشت کې د 2 میلیونه نورو بهرنیو ادباو د سرشمیرنې د پاڼو د مودې په پای ته رسېدو سره په دې هېواد کې د بیا اسناد کډوالو شمیر 4 میلیونه او 100 زره ته رسېدلې. نوموړي ویلي چې د سرشمیرنې د پاڼو لرونکو 2 میلیونه کسانو له ډلې 50% کسانو له ایرانه د وتلو اسناد ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د سرشمیرنې پاڼې په 2020 کال کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا له 2 میلیونو څخه زیات افغان کډوالو ته د لنډمهاله پیژند پاڼو په توګه ورکړل شول. د دغه پاڼو لرونکي افغان کډوال په بیلابیلو کټګوریو وویشل شوي وو. په دوی کې هغه کسان شامل وو چې د ویزې یا پاسپورتونو موده یې پای ته رسېدلې یا یې له ایراني اتباعو سره ودونه کړي، د کار کولو کارت لرونکي کارګران او یا هم د تیر جمهوري حکومت هغه سرتیري یا چارواکي وو چې ژوند یې په خطر کې وو. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسلوال پوځ یو غړي چې په وروستیو کې له ایرانه ایستل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له امنیتي، رواني او روحي پلوه ځان خوندي نه احساسوي.
له ایران راغلو خو دلته هیڅ روحي او رواني امنیت نه لرو. په بیلابیلو ولایتونو کې نامعلومو کسانو د تیر جمهوري حکومت نظامیانو وژلي. موږ هم سخت په ویره کې یو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې په اړه د ایراني چارواکو له وروستیو اعلانونو وروسته له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې د روان کال د مئی میاشتې په وروستیو کې خپره شوی ویلي چې له ایرانه د جبري ستنونې پلان به په دې هېواد کې شاوخوا 4 میلیون افغان کډوال اغېزمن کړي. د فرانسې خبري اژانس د IOM له قوله ویلي وو چې د جون له لومړۍ د جولای تر 15مې له 15 لک 60 زره ډېر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. دا په تېرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو درېیمه مخامخ لیدنه ده. بل ورته د ایران ولسمشر ویلي اسرائیلو غوښتل پر ایران د جګړې پر مهال دی هم ووژني خو هڅه یې ناکامه شوه. همدا شېبه په سټوډیو کې راسره همکار مې اسدالله لودین دی. لودین صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی، که تاسو د دې موضوع نور جزئیات شریک کړئ.
ډېر مننه فریده جانې. د ډونالډ ټرمپ او د بنیامین نتنیاهو د ملاقات دوه مهم ټکي او موضوعات دي چې د لویدیځ اجنسونو په وینا په نننۍ غونډه یا لیدو کتو کې به خبرې پرې کیږي. د سر موضوع د غزې شاوخوا دوه کلنه جګړه ده چې هلته بشري ناورین حاکم دی، او د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم به د غزې د جګړې په حواری یا پای ته رسیدو باندې خبرې کوي. تر دغه ملاقات څو ورځې وړاندې، یعنی 13 اونۍ د پنځم په ورځ، ډونالډ ټرمپ وویل چې د غزې د دوه میاشتنی اوربند طرحه چمتو کړې، دغه طرحه وړاندې کړې ده، او ویل دي چې اسرائیل هم په اصولو کې ورسره موافقه کړې. موږ خبر درلود چې حماس وسلوالې ډلې هم چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي، د دغه طرحه جواب ورکړی دی، او حماس ویلي چې دغه طرحه ته چې امریکا وړاندیز کړي یا د امریکا په منځګړیتوب جوړه شوې ده، دوی په مثبت روحیه سره جواب ورکړي. تر اوسه ډیر جزئیات معلوم نه دي، خو ممکن د نتنیاهو او د ټرمپ نننی ملاقات کې په دې باندې خبرې وشي، او وروسته جزئیات معلوم شي چې آیا اسرائیل هم موافقه کړي له دغه اوربان سره یا د اوربان وړاندې سره کړه. د بحث بل موضوع د نتنیاهو او ټرمپ ترمنځ، هغه د ایران او اسرائیل ترمنځ، او دغه راز د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ شخړې او وروستۍ جګړې وې چې ټرمپ هڅه کوي. البته په راپورونو کې راغلي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ یو دایمي هوکړه او موافقه رامنځته شي، تر څو بیا دغه دواړه هیوادونه چې پخوانی سیالان دي بیا سره په جګړه وننخلي. اسرائیل او ایران 12 ورځې جګړه وکړه، او هلته اسرائیل ویل چې ایران کې ګنج میر اهداف وشتل، لوړپوړي پوځي چارواکي د ایران لمنځه یوړل، دغه راز د ایران اټومي کډرون هم هدف وګرځول. په همدې ترڅ کې بیا امریکا هم پر ایران خپل بریدونه وکړل چې درې مهمه اټومي بټې ورته وشتلې، د اصفهان، نتنز او فوردو. دغه مسایل هم په نننی بحث کې شامل دي، او ترامپ وايي هڅه کوي چې بیا دغه سلانجا رامنځته نسي او ډیپلوماټیک حل لار رامنځته کړي. په همدې حال کې بل د پام وړ موضوع دا ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تازه ویلي چې اسرائیل غوښتل د جګړې پر مهال دای هم هدف وګرځوي، خو پزشکیان ویل چې اسرائیل په دې هڅه کې ناکام شو. پزشکیان د فاکس نیوز له پخواني ویاند ولسمشر ترامپ ته یو نږدې کس تاکر کارلسون سره په یو مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې د پښتنې په ځواب کې ویلي اسرائیل هڅه وکړه ما ووژني خو و نه شوې کړی. پزشکیان ویلي امریکانو بلکې اسرائیل غوښتل دای هدف وګرځوي. د پدې مرکه کې زیاته کړې چې زیوی غونډه کې هم دوی غوښتل هغه سیمه چې غونډه پکې و بمبار کړي، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې اسرائیل په کومه نیټه دقیقا غوښتل چې دای هدف وګرځوي، او دا جزئیات هم نشته چې پزشکیان دغه معلومات څنګه او د کومو چینلونو لپاره
ډیره زیاته مننه. کورودان اسدالله الدین و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او همدارنګه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نننۍ لیدنې جزئیات راسره شریک کړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین وایي د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزی سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې، او د دواړو درلودل نور دواړو خواو ته حتمي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که بله حل لار راونه وځي موټر چلونکو ته دا ستونزمنه ده، او د دواړو غواړو سوداګر به شدید ستونزو سره مخامخ شي. نور تفصیل فیروز عزیزی اورو.
د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې، او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمي دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې دې ستونزې ته بله حل لار راووځي، ګنې په خبره یې د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخ شي.
ته د پاسپورټ ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي د دغه ستونزې په هوارلو کې زر تر زره لاس په کار شي. که چیرې بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه د دوی دغه پریکړه تطبیق شي، بلا شک چې ده په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک کې
د یادونې ده چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلوونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټي ای ټي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مامورینو لخوا ورکول کېده، یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی، د جولای له اتمې نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلوونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي، او د مکتوب په ټکو د او ټي آر یا د دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونې ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په دویمه نیټه پای ته رسیدلې وه، خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر اوومې نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 10 اعلان وکړ چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په ایکس پاڼه خبره سوې و، راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو تر څنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل
نن سبا کې چې پاکستان داسې اقدام کوي دا افغانستان لپاره ډېره زیاته ضربه ده. لکه نن سبا د افغانستان لپاره دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دوی دا مسله جوړه کړه. زمونږ غوښتنه خو دا ده چې اول خو چې د ترانسپورټ چې څومره اسانتیا ورکوي باید اسانتیا کېږي باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورټ ده. پر یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی چمن.
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه دا ترتیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد شوی دي چې موږ د یو کال لپاره ویزه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خو کېم ډېر زیان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزو یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغېزمنه شوې ده.
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو چې په جنخیر ولسوالۍ کې دېرش بستریز روغتون ودانیزې چارې بشپړې شوې دي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې د سپینې ساحې دي او عوام خلک صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لرې مصافه کې پراته وي د دغه دی اش تاسو ډیر مستحق وي.
د جانخیل روغتیایی کارکونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکاناتو وسایل او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یادې سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. زموږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه‌خانه ولرو، مجهز د اپریشن تھیٹر ولرو. دا زموږ یوازینی ارمان دی او دا به زموږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهزې ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په عصري طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکترانو هم سمبال شي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ورته پخلی کړه، په کامله معنا یې ورته خدمات ورکړه. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل مې وکیت سره کمبود بوي.
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون دپاره وي. نورو روغتونو کې که په مرکزي کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ همداسې ډاکتران غواړو او سامان غواړو. که چېرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسولی.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالیو کې راځي چې په تېر کې د جګړو له کبله یې اوسیدونکي د ژوند له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو والدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جناکیانو او تقریبا داسې ونه چې دولس دیارلس څوارلس میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. په کې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپېریال برابر کړه، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د رفاه او په نن دی افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که د باندې و سیاسي یا دینی حربې څوک بولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې د خپل هغه شیانو ته برابر کړي دینی اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دینی لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی ہلے چی ٹول جوڑ غصیت من بیاس شرغ لاستے ولسم ٹولگی و اتم الوسط نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تېرو لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه مو ویلې وه. لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند د مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډېر شي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کېږي، خوږېږي یا تخریبېږي، پرې کېږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پایه پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنی په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل څه کېږي؟ پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی، د نن شپېتمې صفحې څخه تر دوه اویمې صفحې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش دی د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوې حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوې حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش چې دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نوې حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کېږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یو یې جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي، چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې درویشت دانې دي. په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړش څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقي اوسي، دا حجرې ویش پکې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نسج جوړولو لپاره ترسره کېږي. او امیتوسس چې دی، هغه موږ وایو خپل ډېر مهمې دندې سرته رسوي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کېږي، یعنی کوم چې هسته حقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سوه ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی دغه حجره یې اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هستې په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کېږي. بیا د دغې حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کېږي. کله چې ژوروالی پکښې رامنځته سو، بالاخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه مورنۍ حجره په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کېږي. دغه ویش چې دی، دا د عالي حیواناتو په کړپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کېږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې، چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې، موږ ویلي وه په هغه کې د امیتوسس مرحله سر ترسیجه او امی تو سیز موش لنده آده سویلی سو چه ده هوا ویش دی چه ده جره مستقیم ویش گرزه چه پا جریان که هستوی مواد پرتا لکروموزومی تنظیم یا زنگری مرحله سخه ویشل کیجه او ده ویش پا هو زنگرو حجرو که لیدل کیجه چه ساده جوڑش لری او ده مثال چرتک ویش تارتیا لری چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کېږي رامنځته کېږي امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي له دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کېږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي او همدارنګه دغه کوم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی چې میتوسس او میوسس دی میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی چې جنسي حجرې په کې چې کیږي تولیدیږي تاسو مخکې له دې چې دغه ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي دی دته د یو مکمل دوران وی چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې د تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي تاسو دغه دوران پیژنو دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته اعظمي حد ته ورسیږي یعنی د دې حجره نور دې ته آماده اوسي چې څه وکړي ویش ترسره کړي دغه دوران کې موږ وایو نوي فساد د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړي درې پړاوونو کې ترسره کیږي چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې لس فیصده وخت دی چې دی هغه په څه کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي یعنی تر ټولو ډېر وخت دی دغه درې مرحلې نیسي دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو سینتیسس وایو او ګروت ټو وایو ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده مهمه پړاو دی او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي په دې مرحله کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي او په ګروتوان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروری دی او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دی د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دی همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکښې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې ده یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې څه شي وکړي، نورې مرحلې سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چیرې پوره نه سو، نو بیا چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نه ستر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډېره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نورو مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې دی خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم ګروت 2 مرحله راځي. چې ګروت 2 مرحله چې ده هغه د دریمې مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتیږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه چې هغه په دې کې بیرته چکیږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، لکه مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا ترسه کوي په دې ټولو کې دغه پروټینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویشتر سره کې بیا نو دې چې کیش په ویش شروع کی. ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چیک پوینټ او کم چیک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کم مرحلې چې دی هغه د سر ته رسولي، حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجرې دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داسې جوړ شوي دي لکه په لولاری کې چې ترافیک ولاری، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دغه چیک پوینټونه پکښې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ ولاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې دغه کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای شي. که چیرې دا وجود ونه لري، د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمیانې رامنځته شي. ترنی برخه کې درې پوښتنې لرو. دا پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی؟ په څو ډول دی؟ دویمه پوښتنه، د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي؟ او اخرنی پوښتنه، غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي؟ ستاسې د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ او سیاتمن بیاست شرح لاست د ولسم ټولګي و اتم لست نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډی ان ا او جنټیکی انرژي فصل کې د ډی ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو همدارنګه د ار ان ا ډولونه د ډی ان ا کاپی کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو همدارنګه ورسره جنټیکی انجینری پیژنو چې د جنټیکی انجینری څخه مطلب څه شي زموږ تاسو ته چې د درې څلوېشتې صفې څخه تش پر څلوېشتې صفې پورې دوام کوي لومړی راځو ډی این اے او آر این اے ترمنځ توپیرونه پیژنو لکه څنګه چې د ډی این اے او آر این اے کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډی این اے او آر این اے چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي چې دوی ټوله دغه کوم ډی این اے او آر این اے چې دوی دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري همدارنګه نایتروجيني قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ای درلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجيني قلوي ګان وي چې خپل په منځ کې د هایدروجيني اړیکو په واسطه د بسره وصل شوی تاسو آر این اے او ڈی این اے ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري ڈی این اے او آر این اے چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ڈی این اے چې د هغه ڈی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی او آر این اے چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ڈی اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی ډی خپل د نشتون معنا ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی یو واحد په کې کم دی یو اتوم په کې کم دی اوس راځو د دې هغه کوم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډی این اے او آر این اے چې دی یو توپیر دا دی چې په ډی این اے کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی مګر په آر این اے کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري نو ځکه آر این اے د ریبونوکلیک اسید او ډی این اے چې دی د ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډی این اے کې موږ تاسو وویل چې ادنین ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل مګر په آر این اے کې ادنین ګوانین سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري یوراسیل چې دی په ډی این اے کې نشته او تایمین په آر این اے کې نشته بل توپیر یې دا دی چې آر این اے چې ده هغه خپله یوه رشته لري یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده مګر ډی این اے چې ده هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده جوړه شوې ده او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې آر این اے د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه نو ځکه و نظر و ډی این اے ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی ورپسې راځو د ډی این اے او آر این اے ترمنځ توپیر وروسته د آر این اے ډولونه پیژنو آر این اے چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال او ډی این اے چې د درې مهم ډولونه لري آر این اے چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډی این اے کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي لومړی د مسنجر آر این اے ده چې مسنجر آر این اے د ام آر این اے په نامه سره هم یادیږي په مسنجر آر این اے کې موږ وایو اساسي دنده چې ده یعنی چې دا کوم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سره رسي چې مسنجر آر این اے چې ده دندې د ډی این اے څخه د جنټیکی معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه تدیم او مسنجر آر این اے چې ده د ترانسکریپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این اے جنټیکی کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي د مثال په ډول که ډی این اے د یو کتاب په څیر وي نو مسنجر آر این اے د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي
ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آرنه ده چې اساسي دنده د امینو اسیدونو انتقال دی و رایبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او آر ون امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې دی یا ټی آر این ای چې ده لکه د کار کوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. شیشه مثال یې موږ ورکولای سو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ او تاسې وایو چې کوم ډي این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي این ای ریپلیکیشن چې دی هغه زده کوو. د ډي این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوی جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نښلیږي. او د ډي این ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي این ای دوه پوړه خلاصه کوي او زنځیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنځیر چې موږ خلاصه وو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنځیر ته ورته چې جوړښت ځانته اخلي. ورپسې پرانیستل او مرنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوې ډي این ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي این ای نوې پورینې مثال د ډي این ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نښلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي این ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دې دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي این ای د کاپی کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي این ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي این ای معلومات د آر این ای ته چې کیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د نن نه چې کیږي د هستې د نن نه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکریپشن مرحلې چې دی لومړی د پایل مرحله ده چې په دې کې د آر این اے کم پولیمرونه چې دی د ډی این اے پولیمرونه یو ځانګړی ځای آر این اے چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژنې او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکریپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې د خلاصېږي او یو پوړ د ډی این اے د جوړولو لپاره د آر این اے ټمپلیټ سټینډر کاروي. همدارنګه غځېدلې رامنځته کېږي په دې کې د قالب د آر این اے د قالب پر بنسټ د ډی این اے پولومیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د آر این اے د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخرنۍ پای دی چې په هغه ځای کې ډی این اے پولومیرونه د مثال د آر این اے د پولومیرونه سره مثال دریږي چې د دې چې کېږي د پای ټکی ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی این اے چې کېږي د مسنجر آر این اے د اصلي ډی این اے څخه جلا کېږي او د ډی این اے جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکریپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکریپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی این اے د هدایاتو له مخې مسنجر آر این اے منځته راځي او دا چې د په هسته کې څه کېږي ترسره کېږي چې مسنجر آر این اے چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې وه هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عملی کې د ډی این اے د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این اے چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډی این اے چې د ترانسکریپشن چې کله وکي آر این اے جوړیږي د آر این اے د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چې شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډی این اے کم بیولوژیکی پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جینیټیک انجینری ده. د جینیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکې کې ډیریږي درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنټیک په واسطه رامنځته شول چې یو مثال چې دی هغه د آر این اے د دوی د یو آر این اے یا رایبوزمل آر این اے د یو ډول چونګشي ډی این اے د کولی بکتریا د ای کولی بکتریا چې یو ډول وو چې هغه شکړله په ډی این اے کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکریپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این اے شکړله جوړ کړله چې دا چې وده کم لومړیزه لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکي انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډی این اے په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چی کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لارو لمرانی پښتنه ده د ډی این اے او آر این اے ته بیرونه څه شلی دویمه پښتنه ده آر این اے په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د ډی این اے ترانسکریپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دی واضح کړي. سستوله توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.